د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دولسته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نن پنځنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال سلوغي دلوي د میاشتې دریمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له درويشتمه سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبرې مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رچ افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلواله جګړو ستړي شوي خو مشرانې باید له سولې وخت د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په رونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځ د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سره لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی او هغه هم د هغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په رونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشي. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر هغو موضوعاتو هم خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثا را تحقیق بکنه.
په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالاتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو، هغه پر راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د چارواکو له لوري انتعقیب شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلي وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او افغانستان بهر د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بهسود ولسوالۍ کې وویشت.
د بهسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتي سیمې کې نصرګن وسلوال له لوري ننګرهار استناب محکمې یو برحال قاضي رفیع الله په ډز سرپشاد رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استناف محکمې د جزاري دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسلوالو وژه. په هرات کې تېر ماښام د ترافیکي پېښې له امله 4 تنو د یوې ښځې په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات د ترافیک مدیر غلام سخي حسیني وایي چې ټکر د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوی دی. تیز رفتار موټر چې د مشهد لوري راغلی و له موټروان سره پکې 4 تنه و. له یو باربري موټر سره چې د لارې په اوږدو کې ولاړو ټکر کوي. دا پېښه د ماښام د 2 بجو خواته وشوه. د هرات د یوځوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي وایي چې د دې کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه د 3 وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. ټاکل شوی د 19 کلنو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 168 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټوله لوبډله د 105 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 5 لوبغاړي وسوځلو او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه، چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. خبرونه لازدي رډو اوري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ډیسیژن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 11 میلیون وګړو لیدل دی. دغه شمیره چې پروندې نیلسن د درجه بندۍ ماسخ پر کړل له هغې کم ده چې په 13 نومبر میاش کې په استاذ جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړي ورځ خلکو لیدل او هغه مهال اټکل شوی و چې 13.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلې دی. دغه سروې په سنا کې محکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیونونو چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استضاع کیږي. لومړنی ولسمشر اندری جانسن و چې په 1988 کال کې سنا استضاع کړ. دوهم هم بل کلینټن و چې په 1990 کال کې استضاع شو چې دواړو ته سنا جرګې برات ورکړ. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم ور بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د چین دولتي رسنۍ د ووهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. ووهان د 9 میلیون اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرته ډیره اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. دغه ناروغي چې له یو انسان بل ته لیږدي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي دي او تر اوسه یې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. او د آزادې اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څنګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهرالدین په نوم د جنوري 21 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزادې اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشتو په مخه د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې او و نور خبرلان ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بې سرحده خبرلانو سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټي منفی 8، اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي منفی 1، اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 0. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټي 0. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 3.
دا د افغانستان د څوخرونو د هوا د حالاتو اټکل. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلهوالو جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې وخت د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پروندې سویس د دوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات و د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دغه کتنې په اړه مو د ولسمشر لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتبا هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. تر اوسه ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي په دغو بندیزونو کې شامل دي. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د یوې ادارې د استخدام له رئیس به واورئ.
خپلوان خو هېڅکله نه نیسم، ولې زما خپل هېڅ نه خوښېږي چېرې چې زه کار وکړم هلته مې خپلوان اوسېږي. سیستم داسې رقابتي دی، نو وایمه راځي فورم واخلې، هغه دی رقابت وکړي، نو که کامیاب شلې خو لا ښه، که نه شلې نو هېڅ.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک هم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی، خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمال ته د شک په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره پکار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. د هغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه وقت در رسیدو لپاره د وی وسیله په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل: آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي؟ که چیرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضر ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي، 4-5 ښځې یې کړي دي، له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هېڅ جګړه په ځانګړي ډول د 20مې پیړۍ د وروستیو او د 21مې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی، او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي. خو طالبان وای چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګۍ حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وای چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل:
And that can only happen if Taliban and the Afghan government
حالت باید اصول وی او دای واځي هغه وخت کې دی شي چې طالبان له افغان حکومت سره یو ځای کښینی او سیاسي جوړجاړی وکړي. دا باید لومړی ګام وي، خو اوس تر ټولو مهم شی چې آسان هم نه دی، خو یوازینی لار ده چې طالبان او افغان حکومت سره خبرو تکښینی. کله چې دا وشي څه ستونزې به ولري، خو دا د پرمختګ یوازینی لار ده. افغانستان پاکستان تورنوی چې طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل، او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوي غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو، هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارګ د خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي، باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
دغه راز مو په راپور کې واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم پرون یوه غونډه درلوده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وویل چې په دې غونډه کې پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې. ل امریکا سره د افغان ولس د افغانستان د اړیکو په تیریبه له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د افغان ولسمشر د اړیکو په اړه هم په هغه بحث کې چې پرون اشرف غنی د دوست په غونډه کې ګډون کړی و هم پوښتنه وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره اړیکې عالی دي.
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that is an excellent relationship, including today's conference.
له ولسمشر ترامپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو یم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېرې ښې اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکې د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړې او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریځ موندلی شو، او هغه ګډ دریځ چیرې دی چې کولی شي پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز دا چې افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په دې کتنه کې پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وکړې، په دې اړه بیا هم احمد شیبر د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي سره د سکایپ له لارې پرون مرکه کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې په کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان د امنیت، د منطقې د امنیت په حق له خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه موارد باندې بحث وشو چې په تېر ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړی وو، او د افغانستان د سوله او د امنیت په حق له دوی خبرې کړې وو. نو یو ښه او مفید ملاقات وو، او د دواړو متحدینو ترمنځ د سره وبته د لا ټینګښت په حق باندې، او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلک باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلی وو، دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه.
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دغه ملاقات د دغه غونډې عاشق ترسره شو، ملاقات کې افغانستان د موجوده حالاتو په حقله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په حقله باندې خبرې وشوې، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي، او بل مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوي، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خدای چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حق له د افغانستان د سولې په حق له خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولای شو په ګډه افغانستان ته سولې راول په هغه باندې خبرې وسول، د همکاریانو د ادامه په حق له باندې چې دا چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسول، او خاصتا څنګه کولای شو چې موږ خپل مشترک مبارزه تر هغه په وړاندې مخته بوځو. دا هغه مهم مسائل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشران باندې خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر ویان صدیقي و چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر د کتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې پرون په دې کتنې کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي، د امریکا د سکایپ له لارې شوې و، کیفیت د غږ کیفیت سم نه و، بخنه غواړو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سهار وبجې او نو لس دقیقې کیدونکې دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یو مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلې ونه ګڼي. د خبرونی په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استاذ ترمنز د خبرو موضوع ده، یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونی پښتنه مطرح شوی چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې سي؟ د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نښه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 34,000 ملکیان وژل سوي چې 2000 کوچنیان و. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنګي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزي ده. دا د ډیفنس ون خبرونی مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سو. مقاله په دې پښتنه پیلیږي، آیا په خوانی سرتیرو غصدي که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي؟ مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په دسمبر میاشت کې خپاره کړل، د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریک کړي وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل شوی چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزي ده؟
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه اوازی اوریدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي دي. اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور په استناد تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونه ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل، تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي، نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي، خو دومره څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډیر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 500 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې دا وو هیوادو اتباع منع کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورسپانی وال سټریټ جرنال د سیشن بی په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیق شي او بیا شمیر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو وب پاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبې پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده بیا هم د سولې په اړه په دې پروګرام کې د سولې د موضوع په ارتباط بیا هم په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو لپاره یو فرصت دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوه. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه ډیره ګټوره وه. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسلوال لوري وژل شو. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بی سودو لسوالی کې وګشترو سچا د دې په مسؤلیت ان لري اخستې. ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د لګ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډله د متحده عربی اماراتو لوبډله ته 118 منډو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بی د ورځ د استزاد محاکمې پایل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو لیدلې. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسیخ پر کړې له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 10.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی دی. په دې ښار کې په دې وروستیو کې یوه ناروغي خپره شوې چې له یوه انسان بل ته لیږدي. تر 500 ډیر کسان پرې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 12 تنه یې وژلي.
دا ژوند رنگونه
مشغان صافی ما
چیرې کار کوي او څه کار کوي؟
زه په ریاست کوچانو کې کار کوم. په هیڅ مدیر د استخدام.
مدیر د استخدام څومره مهمه وظیفه. څه رقم کسان غواړي چې ته استخدام کې؟
داسې کس غواړم چې شایستګي ولري.
څه رقم شایستګي؟
یعنی هغه کس چې واقعا لیاقت ولري، یعنی هغه کار ته چې ګمارل کېږي هغه په ښه وجه مخته وړل شي. داسې یو کس غواړم.
واسطه څومره په نظر کې نیسي؟
نه نه کېږي اوس.
واسطه نه کېږي؟
نه نه کېږي اوس. ښه دی لږ خپلوان خو هېڅ کله نه نیسم. ولې زما خپل هېڅ نه خوښېږي چېرې چې زه کار وکړم هلته مې خپلوان اوسېږي.
ځینې دوستان چې مثلا زنګ درته وهي هغو ته څه وایي؟
سیستم نهسه رقابتي دی. نو وایمه راځي فورم واخلي، هغه دی رقابت وکړي، نو که کامیاب شلی خو لاښه، که نه شلی نو هېڅ
توقع درنه کوي چې مثلا فلانی مې راته مقرر که بیا تاسو دا کار ونه کوي درنه خفه کېږي؟
طبعا دا یو طبيعي د زینو خلکو ول په خوا مسه عادت شوې دي مثلا وخت کارن د ډیر واسطي ونه پس چويله پس مقرره ده کبه نه کېده به خفګان خو اوس یو خطوب چې کمیسیون اصلاحات اداري مستر اوري رقابتي سیستم جو هغه کې نوې څوک نه خفکی نه ده بس منګه فورم ورکو راشي غته رقابت وکي دا کامیاب شي خو نور الله نور کنه نو بیا خفګان نشته پیږي چې موږ په لاس کې مو څه نشته ټول کمیسیون خپل هغه پروسه نه ډیر زغې نه خوشاله ما چې که سیستم چې واقعا هغه څوک چې لیاقت لري هغه پوسټ زی د فاتور کې زمو توجه مې چې درو ساته دولس مسندونه لري مې ډیر جګ پوسټو کې دي
bale
چې ولا هغه پخوانی کارمندان دي کنه وایي نو ستاره غلي دي ما خوشبخت ده نو د پروسه چوتې د دې نظر ډیر خوشاله
خپل د څومره تحصیل کړی
د خپل لسانس ما
امتحان هم خلکو نه تاسو اخلي
په خو منګه خسته اوس کمیسیون سمتیان کړی چې خپل په دې اخسته ده
تاسو سمتیان اخسته نقل دی ورکاو خو کسانو ته چې کار لپاره دلته راغلی و
خو ډیر بخشو کې مدیر د عمومي دي اشتراک بس نو یو څو نه نو نه کیږي دلته خو نظر د کمیسیون سیګ نقل امکانات نشته ده نه
ډیر مننه کامیاب اوسی
مننه تاسو
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیدي لا ازادي د وسره اوسې بل خبري مجله زمو همکار فرشته نگاه مخته وړي ستړي ترغلي فرشته جن خره الله
سلام نور.